جوړی مشه دا مشال ویډیو ده د سلورو بجو په دې غړای کې زما مجید بابر نه کی هلی او سلامونه ومني په دې خبرونه کې مدرت دوا ونی د خبرونه راوړی دی پړم به سر کې درته د مشال په نوم خبرونه وړاندې کوو چې زموږ همکار نجیب عامر تاسو لپاره هرونه برابرۍ په دوه منی مې کې بعد مشال مرکا ووري چې زموږ همکار ګل آیاز کړی دا خو هر سمخ کې د سلورو بجو خبرونه د مشال خبرونو سرټکی د پاکستان د هوا بازار اداره وایي چې په هیواد کې د کورونا وبائی صورتحال د مخنیوي په لړ کې د نړۍ په 1200 هیوادونو سفري بندیزونه لګولي. د پاکستان یو عدالت دوه تنو ته پر یوې ښځې د ډله ییز جنسي تیری په تور د 500 سزا اورولې ده. او د بشري حقونو د سار شامی اداره وایي د مارچ پر 6مه ترکی د شام په شمالي سیمو کې هوایي بریدونه کړي دي. اوست مشال د خبرونو تفصیل د پاکستان د هوا بازار اداره وایي چې په هیواد کې د کورونا وبائی صورتحال د مخنیوي په لړ کې د نړۍ په 1200 هیوادونو سفري بندیزونه لګولې دي. د مارچ په 6مه د ادارې لخوا په اعلامیه کې د یو شمیر هیوادونو په اړه د نړیوال هوایي سفر لپاره د درجه بندۍ نوې فهرست جاری کړل شوی. د نړیوال سفرونو په سي درجه کې 12 هیوادونه اچول شوي چې پکې د برازیل، کولمبیا او پیرو ترڅنګ اووه افریقایي هیوادونه شامل دي. په دغو هیوادونو به د مارچ له 23مې تر اپریل تر 15مې پورې په سفرونو بندیز وی. د شهري هوا بازار د ادارې یو چارواکي عرفان صابر لخوا جاری کړل شوی حکمنامه کې په اوله درجه کې دا چول شو هیوادونو په اړه ویل شوی چې د سعودي عرب، چین، جاپان، نیوزیلند او یو شمیر نور هیوادونو لخوا پاکستان ته په داخلیدونکو مسافرو د کورونا ناروغۍ د ټیسټ شرط ختم کړل شوی. خو هغه هیوادونه چې په اوله یا اے درجه کې نمونه نشته هغوی به پاکستان ته د داخلېدو په صورت کې د کورونا ناروغۍ د معاینې اسناد وړاندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د کورونا ناروغانو په شمېره کې ورځ تر بلې زیاتوالی روان دی. په پاکستان کې په تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې نور 340 کسان مړه شوي دي چې ورسره د مړو ټوله شمېره 11,803 ته رسېدلې. د کووېډ 19 په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویبپاڼې نن د مارچ په 20مه لیکلي چې په تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا نور 3,618 کیسونه ثبت شوي دي. ویبپاڼه زیاتوي دغسې په تېرو یو شوار ورځو کې له کورونا وایرس 2,002 نوي کسان بېرته رغېدلي هم دي. د پاکستان یو عدالت دوه تنو ته پر یوې ښځې د ډله ییز جنسي تیری په تور د 500 سزا اورولې ده. دا ډله ییز جنسي تیری تیر کال په لاهور کې د موټر وی په غاړه شوی و چې پر ضد یې پراخې مظاهرې شوې وې او د قوانینو لا سختولو غوښتنه شوې وه. د جج ارشد حسین بوټا لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې عابد ملهی او شفقت علي د ډله ییز جنسي تیری تر سربیره په غلا، تختونو او ترهګریز فعالیتونو کې هم تورن شوي. سارنوال حافظ اصغر ویلي چې د حکم له مخې دغه کسان باید تر 500 وړاندې 14 کاله بند هم تیر کړي. د سارنوال په خبره پر دې خزي هغه مهال جنسي تیری وشو چې په لارې په ګاډي کې تیل ختم شول او عابد او شفقت هغه له ګاډي بهر راوستل او د هغې دوه ماشومان په مخ کې د وسلو په زور ورباندې جنسي تیری وکړ. دغو کسانو تر تختېدو د مخه د یادې میرمنې پیسې، سره زر او د بینک کارډونه هم له ځان سره وړي دي. د عابد او شفقت مدافع وکیلانو تر اوسه د دې حکم په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي مفتن داوړ وایي حکومت دې په لاهور کې په احتجاج د ناشتو قبایلي زده کوونکو غوښتنې ومني او په تعلیمي ادارو کې د هغوی کوټه بحال کړل شي. مفتن داوړ پرون د مارچ پر 6مه په لاهور کې د ګورنر هاوس مخې ته د تیرو 5 ورځو راهیسې د ځانګړو 126 څوکو ختمېدو پر ضد په احتجاج ناستو د بهاولپور اسلامي پوهنتون زده کوونکو سره تر ملاقات وروسته مشال ویډیو ته وویل چې حکومت د فاټا انضمام پر مهال ژمنه کړې وه چې تر 10 کلونو پورې به قبایلو ته د پاکستان په تعلیمي ادارو کې وړیا زدکړې ورکول کیږي. نو باید حکومت پر دې خبره عمل وکړي. دغه سید جنوبي وزیرستان اوسیدونکو او د بهاولپور پوهنتون یو زده کوونکی امیر حمزه بیا مشال لیو ته وویل چې د پنجاب گورنر ورته د نوټیفیکیشن لارې ویلي ول چې په میډیکل او نورو څانګو کې د داخلو لپاره به هیڅ فیس نه وي. خو د پوهنتون انتظامیه ترې پیسې اخلي. بلخوا د پوهنتون انتظامیه وایي چې د قبایلي ضلعو 20 هلکانو او 20 جنکو ته د تعلیم او استوګنې وظیفې ورکوي خو د قبایلي زده کوونکو د سیټونو زیاتولو په اړه به په راتلونکو ورځو کې غونډه کیږي. او وروستۍ خبر دا چې د بشری حکومت د سار شامی اداره وای د مارچ پر شلمه ترکی د شام په شمالي سیمو کې هوایي بریدونه کړی دي. د غسیمه د کوردی ملیشیا ځواکونو تر واک لاندې ده. د سار ادارې د مارچ په 21 ویلي چې د ترکی یوې جنگي الوتکې د اني اساسي می په سیدا کلی کې د شامی ډیموکراتیک ځواکونو په مورچو د مورچو بمباري کړې و چې له دې وروسته له دې سیمې څخه د چاودنو درانه درانه آوازونه واورېدل شول. د انقره او اتحادیانو لخوا د 2019 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د شام په شمالي برخو کې د شامی ډیموکراتیک ځواکونو پر ضد د فورم نسپرلی په نامه د عملیاتو پس دا لومړی بریدونه دي. دغه عملیات امریکا او روس سره د لوزنامو نه پس درول شوي ول چې له مخې ترکی ته د شام په خوره خوندي ساحه کې 130 کیلومتره علاقه په واک کې د اخیستو اجازه ورکړل شوې وه. خو انیسا سیمه اوس هم د کوردی ځواکونو په واک کې ده. د سیرین ابزرویټری ادارې ډایرکټر رامی عبدالرحمن وایي چې د تیر یو شوار ورځ نه د ترکی او کوردی ځواکونو ترمنځ په سیمه کې نښتې روانې دي. خو زیاتوي چې ترکی ځواکونو ته په پرمختګ کې ځکه ستونزې دي چې کوردی ځواکونو د دوی یو ټینک تباه کړی دی. د مشال له خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او سرته د مشال په نوم ونی د خبرونه وړاندې کوو. زموږ همکار نجیب امیر هر اونۍ تاسو لپاره برابرۍ نو راځي چې واورو د مشال په نوم.
د مشال په نوم
د ټلیفوني پیغامونو خبرونه.
د مشال په نوم خبرونه کې د نجیب عامر سلامونه خبر کړي. د خبرونه ستاسو له خېستو غږیزو پیغامونو جوړه ده، نو که پیغام مو را لګلې وي خامخا ورته غوږ شئ، کېدې شي ځای مو ورته ورکړی وي.
السلام علیکم زادیر تورای د کور میجری تصویر علی زاینا سلامونه وړاندې کوم. نجیب عامر صاحب یو غزال دی چې زما خوښیږي د آشنا خبرې، نور به تکړم د دنیا خبرې، مظلوم په داشتو سرگردان ګرځېدو، پسړې خاخې وی لیلا خبرې، قسم د زړه چمن میټو لګول شي، چې آشنا وکی په خندا خبرې، عادل یار خنخ پلېږي ګورا، کاور تا وکی په جړا خبرې. وسلام.
عادل حسین توری صاحب ته جانان خبرې خو نو باید په سړی خی ولګیږي. یو عشق نوې نوې په خوږو نه مړېدو، څه نوې تماشا وه په کتو نه مړېدو. نو ستاسو شعر هم دغسې حالاتو په تاثر کې لیکل شوی ښکاري، خوند یې وکړو. خو زما بیا دا ټپه خوښه ده چې وایي خبرې لنډې لنډې وایا او د لارې سر دی څوک بزی څوک په راځینه.
سلامونه نیک اهل احترامات میں عمانا نجیب امیر صاحب ارمان افغان د شمالی وزیرستان پی خیل کلینا درته دا میسج پر دا په واتس اپ باندې. کڅ هم زمون په علاقہ کې انټرنیټ کار نه کوي، خو دا سه علاقے تر اغله هم چلتا کار کوي. ما خمای دے او هلال رم چې دا پیغام برتا ضرور نشر کې. ما سره ملګری ناشتی سرتاج هلال سعود جان هم را سره دے، هم دا تاسو سلامونه وای. او غزل دے انتخاب غزل دے حاضر توایم ہلا لرم چ خواب دیشی چلم بدا یار لہم دے و نکڑا زڑا یاری وا مگر سم دے و نکڑا زب ہزار تزم او ترا پس جاڑے ز او ترا پس جاڑے یعنی بیا درتلو تم دے و نکڑا او مرگا ما پرملا تڑلای صدر ہیر دے مرگا ما پرملا تڑلای صدر ہیر دے تہم ستڑای نشو دم دے و نکڑا او پیاوانارا زنر استونه دما پیاوانارا زنر استونه دما
تا هم نه وختم
پیاوانارا زنر استونه دما تا هم نه وختم دویما دیو نکړه او تا زماله درد وخت کې تو یولې تا زماله درد وخت کې تو یولې سم ټوکوا خو سم دیو نکړه.
ارمان افغان صاحب تاسو ډیر خکل شعر را لګلې. دا د نصیر احمد شهاب صاحب خکل غزل دی. تاسو لپاره کار دی چې د بیا لپاره د شاعر نوم ورسره خامخا خلې. دا دغه حق یو په کار د چا داشي. تاسو نه مننه چې تل د خو شاعرانو خو شعرونه انتخابوي او د خبرونه ته را لګي. درویش دورانه وای ما د یار دغه غوښتنه هم پوره کړه، نه نوم اخلم او نو ورپسې جوړم.
زه هماغه ډاکټر اسدالله صافی بیا د سندونو کور لغمان نه پیغام پرېږدم. د مشال پیغامونو خبرونه کې راځم یو غزل در سره ټول اوریدونکو ټول مینوالو ته بډالۍ وای ما د مینې په بازار ځان سره بوزا خ پوره مې په سنگار ځان سره بوزا یو کونډا لار کې ناسته و جړلې دا بچې مې د بیمار ځان سره بوزا بې وقفا کسل کسوی فضول دی یو پوره دی خو هوښیار ځان سره بوزا او د ژوندون په لار یوازې یم صدفه ما د ژوند په دغه لار ځان سره بوزا.
اسد جانه په خیر راشي، د تل په شان مو ښایسته پیغام را لېږلو، مننه. او کور ودانۍ درته وایو، ستاسو په را لېږلې غزل کې مو دا شعر ډېر زیات خوښ شو چې بې وقفه کسل کسوي فضول دی یو پوره دی خو هوښیار ځان سره بوزه. زموږ له غاړې دا څو شعرونه هم درواخله. لچا راز پټوي چې زړه دی نشته په ګوګل کې، په دې باندې خو ټول کلی خبر دی لیونیا، چې چرته ځې دنیا به خامخا اړوي سترګې، پټ کړی چې په موټي کې دی لمر دی لیونیا. له ځان سره یې بوزه او زیارت په زیارت ګرځئ، امیر خو بس مین په پیښور دی لیونیا.
د محمد انور تبسم صاحب د غزل یو دوه بیتونه در سره شریکوم. هیله ده چې ستاسو د اوریدونکو د خوښۍ وړ وګرځي. او راځم بیتونو ته. وایي: تا چې خپل واک ورکړو پردو ته، زه به څه ووایم، بس مغزز به وي هغو ته، زه به څه ووایم. امیر صاحب: زما په زړه کې خو یو ته وي، بل څوک نه ځایېدل، ته زړه کې ځای لرې شپېتو ته، زه به څه ووایم. ښه خپرونه او ښې شېبې ستاسو همیشنی اورېدونکی ګل محمد شهیدا د پکتیا ولایت د ریبزادۍ ولسوالۍ د لیخیلو کلي څخه. ښه خپرونه.
ګل محمد شهیدا صاحب، ستاسو رالیږلی شعر خوږ دی، تبسم صاحب ته دې ډېر داد ورسیږي. یو بل شاعر مجید الله قرار بیا وایي: د یار په مخ باندې غباره، سړی څه ووایي؟ چې دروغجنه شي هنداره، سړی څه ووایي؟ او تا ته مې پټه خوله کتل، او ما دغه ویل چې ستا په ښایست کې بنو یار، سړی څه ووایي؟
السلام علیکم امیر بھائی، سرنگ شی جوڑی عرفان اللہ بیٹا نایم یو زدی بیتا پیغام دا تفریق دا پر دیر جلتا نشار بھائی کی ماز دیگر اے دا خیر مکرا تا بدن از خیر کوی رشتیا بسینا رشتیا بسینا پخند ما رپور خاندا دستا پیش کی گریوان سیرے گرزو ما یا گرزو ما.
عرفان الله بیٹانیا، دا خیری گی نیواز پا مازی گر کی قبلی گی کسنگا؟ زما پا خیال خو که دا چا زڑا سوک نا حق آزار کری او آغا در تا خیری او کری، نو کرون سهار وی، تکن دا غرما وی، زیر ما خام وی، او که تک تو رشپا خیری خپل کار کولیش، نو دا چا زڑا ندی آزار اول پکار. شی بلی ونے کا پخیرو میں خلا برسی رکڑا، او هاغه پخوانی پخوانی مین دی هی رکڑا. دا مشال پنوم خبرونه دا اوریدونکو ل خبرو
مبارکی وړاندې کوم.
پزړونو کی د یو بل سره یو،
دا دنیا دې ټول شي بنگړی بنگړی.
غږیزو پیغامونو
زمانو پیغامونه دې مرته نشر کولو،
محبت خوش کارا کی یارانو،
نور نکی لمانه یو غړی ته انتظار.
او زمزمو جوڑا خپرونه
و چربان دے و غازی امان اللہ
مکہ و بانی استر کی روڑ و
اس پا دی واتس اپ شمیرا ہم پیغامونا سب تا ولی شے 00 سالور سوو شل و سوو دریاویا شپک سوو سلویخت سالور سوو شپک نوی. بالکل ملګرو، دغه الاره دا موږ ته پری غږیز پیغامونه را لېږلی شي. اوس ته نور اوریدونکو پیغامونه.
خیر زمان در سره یم د عرب اماراتونه. زما سره یو شعر دی چې خندل دی اوس زخمونه در ته خایم، تا را کړي ټول دغونه در ته خایم، تا خو ویل د محبت بسته سختي وي، راشانل یې تکلیفونه در ته خایم، شونډې وچې سترګې وچې ګرځومه، نن د اوښکو سلبونه در ته خایم، اے طبیبا زخ ټول پر هر پر هر یم زبا کوم کوم پر هر نظر تا خایم ډیر مننه در زما اول زال دې کې تاسو پروگرام ته دا پیغام ریکارډ کوم والسلام
خیر زمان آشنا مسافری آسان نه ده عاشقی هم آسان نه وی نو سړی کد از مریض ډ نه لري قرار دې کینی نه دې پر ورزی او ته خو هم مسافری او هم مینی نو تا ته داسې سو وایو چې زړه دې قرار ومومي اکرم الله گران وای گودر کې لمدو په انتظار مازی غره ده زمونږ د مسافر او تل پلار مازی غره ده ډګ زړه د ارمانونو د جیندی په غاړه پېګ دی راغله چې سوګدل تکي یو وار مازی غره
نجیب جان سلامونه مې ومنه یو زل بیا په خپل وار در سره میرویس جان افغان ما د متحده عربونه د مشال په نوم خپرونه ته مې وغوښتل چې راشه ما تاسو سره یو څه شریکم یو شعر شریکوم په زمزمه په دې هیله چې خوښ دې شي چې څوک یې واوري ته م ورته خوښ شه او چې ستا هم خوښ شي او چې څوک یې واوري د ټولو خوښ شي په دې هیله
راغلم زما کدی تنوې راغلم زما کدی تنوې راغلم زما کدی تنوې راغلم زما کدی تنوې ساک لگما سر ناکام کوا پتا مینیم پما پام کلا نا کلا سد جام کوا پتا مینیم پما پام کوا
ډیر ښکلی آواز د دې میرویس جانه زړه مې غوښتل چې ته بس ونه کړې او ترنم ته د ادامه ورکړې خو درېغه چې لنډه زمزمه دې کړې وه خو زه خیر بیا به شي ته د ژوندۍ بل ځل به اوږده زمزمه راته وکړې
سلامونه نیکی هیلې نجیب امیره غواړم چې د واټساپ له لارې د خپل شعر اوریدونکو تحمیل کړم او غزل دا وای زستا پوچم کی وسیدلایم ډیر جبر ستم کی وسیدلایم یار ته می هیڅ مینا ثبوت نکړلا د سیو تورتم کی وسیدلایم ته چی ناراضی اختر کلی ته خود په محرم کی وسیدلایم نوسم توپک سرا نفرت پوشان عشقیم پو کلم کی اوسیدلیم سنا سر پر ہار یم جوڑی گم نا سوک پو ملہم کی اوسیدلیم نہ پوہی گم چیر تخدئی للی ہر اورس پو غم کی اوسیدلیم تب می جنتا غیخ کی اومنے تا تجہنم کی اوسیدلیم ز مجبور عادت یم هر طوفان سرا دل ته هر موسم کې وسیدلایم مننه
محمد ګل مجبور صاحب چې دا پیغام بدی د ایتالیا نه را لیکلو کده په خبر نازکه په بیک گراوند کې ډیر زیات شروع او ستاسو شیر موریدونکو ته ډالې کړلو او هغه مو تحمل نکړلو ځکه چې خبره درزا خوي د زور خنوي چې غي سوري خینوي شور خنوي او مسکا تندی کی هر یو کس ته ساته خو ور کول چاته پی غور خنوی
مو جان تنها د تانه لا جنبه وزرستان تحصیل تو خلی نه پیغام د طریقات کوم خدای دې وکړي را تنه شریکی
کوئی ملګرو وا لور ته غوښه مو جان تنها د زړګي حال بیان وینا وای ما ویل چې زه بدر ته ځاړم نمان مخ کی وش کستا پا مخ رازینا پس برتلی در چک نشوا چی خپان سیز سلگو نیولی اما سبر کوا خدای میرا باندی تل خوب نوی داد غام ندک وقتونا
نا موجان تنها دوتانه سیب مو خیو او تاسو هم لخدای خغوارو تپی دی خیوی او انداز دی هم خو تاسی غرانی غگونه پزده خلگی په تور غرو د خدای نظر وی په سر واوری وروی بیخ کی گلونه.
السلام علیکم، زنه زیا غزل د اسلام آباد نه نجیب لالا. تاسو ته واتس اپ د لاري پیغام فريدا یو سو ټپي ترنم کې در سره شریکوم په دې هله چې تاسو به خوښ شي. ودا کابلې مانی نصردا موري ته پرګي خوا خوړي ور کړې تینا موري ته پرګي خوا خوړي پلار سانکی ہوان کی مزار تان پوہی دخلک نور گومن کبھی نہ تان پوہی دخلک نور چھ یار نا تین کولا تامی نیلا سرا تسلا ہور کبو نہ تامی نیلا سرا تسلا زما پسڑ تلو پیو کی اللہ دیتا دغمنا خالی کبینا اللہ دیتا دغمنا زمرستی خوتر پسیشا وار تمڑ شلوئی تو خوار خیرو نا وار تمڑ شلوئی تو حلک مینشی حوتن پریدی چین مینشی مخپٹا کیو جاڑی نہ چین مین شی مخ پٹا.
نازی غزل په خواب د غوا غوړی خلکو خوړل نو هضمول به هم شول. نن سبا خو په کوکینګ آئل هم خلک د کولیسټرول پر اندخته کی هغه په خوانی وختونه خو کنه خلکو به د غوا غوړی سکل سه به پر نه کیدل. اوس را شکنو ګور دو پکوړی به د خوړل نه وي او سر به در باندې بیا درون شوی. نو احتیاط پکار دی او ورزش پکار دی. د مشال په نوم خبرونه کې د خپلو پیغامونو ځوابونه اوري. د خبرونه د زیارت په ورځ په درنیمو، د جمعې په ورځ په یوه نیمه او د اتوار په ورځ په څلورو بجو خبرېږي. موږ ته په دې واتس اپ شمېره پیغامونه را لېږلې شي: 00 403 63 شپږ سوه شپږ نوي. اوس ته نور اوریدونکو پیغامونه.
پرانش نه خبرې کوم د سبب لسه پښین څخه پیغام ریکارډو ما درځم د ترانم په لور. آل نکړ می ننکړ مات چلوم ناراضي هاي 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 رات ما کوي زاري رات ما کوي زاري ما خوب لار چاړه خپيرو غوندې خيستيام خيسته مې پیغل سب زيدار چاتې جتو تيام آل نا کوي بار زم زړ گئی تا چا بيخي هاي 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 رات ما کوي زاري رات ما کوي زاري ما ویلی مال پیغامونا امگا ریکارڈو خو ریکارڈی جینا دا خیر دی سوچ دا خو ضرور دای پیغام می دا غکر طول آوری دن پر سلامونا. اوکی بای اللہ پامان.
پروانه آشنا په خیر راشي. ترنم دی خوک دی. زه زیات وخت د مشال واتس اپ شمیرې ته را رسیدلی پیغامونه خبروم. نو تاسو هم په هغه شمیره کې راته پیغام پریږدئ نو خامخا به درته نشر کړو.
رحمت مینا خیل یو زل بیا در سره ملګری یم لا امارات نام. امیر جانا غزل دی وای د خود مینه او د پیار سړی دی ستاسو د کلی او د خار سړی دی لباس یاسې د سپونکی غوندې دی غنی د ډول او سنگار سړی دی فخر سنی پېشن یې مکړه فکر د د محفل او د مینار سړی دی درته به امن په منګول کې راوړي بس د حالاتو رخصار سړی دی او ځکه یې نام په ځان احساس یې خدي شډل بدل د خود کار سړی دی.
رحمت میناخیل صاحب تاسو د کار سړی یادونه کړی. زت الله جواب بیا وای چمبه غوندې چکچک غوندې الک بخدای پیدا کړی زړګیا خچا بک غوندې الک بخدای پیدا کړی راستر بشي مغولو ته بډېره منډي ورکړي خیستا خوشال خٹکون لی الک بخدای پیدا کری.
وسال خستایم د متحده عربی امارات او دبی نه بس امر الله یو سبب درته وایم وچی ماتا دستا خبر ہے وے ورا یادی گی پتو بھائی کے پردیسے کے سرگن ممڑے وہ کی بھائی گی ماتا دستا خبر ہے وے ورا یادی گی پتو بھائی کے پردیسے کے سرگن ممڑے وہ کی بھائی گی چکل کلارا پویات شے پا دوبائی کے پردیسائی کے سترگونا ممڑی وخ کی بائی کی سر پا زنگون کا ممڑی وخ کی تو یو ما پا دوبائی کے پردیسائی کے سترگونا ممڑی وخ کی بائی کی سترگی مصری لخو بنا دی پا دوبائی کے پردیسائی کے سترگو نمی مڈی وخ کی بائی گی سترگی مصری لخو بنا دی پا دوبائی کے پردیسائی کے سترگو نمی مڈی وخ کی بائی گی دمے دستا دغا مڈیر جڑالی دینا پا دوبائی کے پردیسائی کے سترگو نمی مڈی وخ کی بائی گی
وصال صاحب تا خو دومره فریاد کړه چې اوس ته دوبۍ نه زمونږ زړه تور کو یاره مسافری دومره ګران نه وي خی ډېرې مزې او پیسې هم پکې وي خو چې زمونږ کلک پښتانه ولې داسې په زړه نری شي په مسافرۍ کې او د هجران غزل بیا وایي مڼو زړونه ټینګ کوي پیسې وګټئ او په ډکو منګولو وطن ته ستانه شي.
السلام علیکم نجیب عامر صاحب زا زاغر دے جنوبی وزیرستان دے شکتی نہ خبر کوں دل تا جب بہر حال فینل صحیح چار نہ کا ایدان اس وغرتا وتر لاکھ جی دے تو سے سارا مخاطب سی او میش دا ہیلا دے چ دات ہم تو خام خان نہ شر کے کتی ویل تل می سٹو چ کیم دے دن کو ری او بزرگی سارا ملاب سی او دل تا لکا فینل چار نہ کو تو تا پاتا دو چ شرط جنوبی وزیرستان چ کی مدو دا رہی دا علاقہ دو او تا مہربانی ہوا کا دا دے میش پیغام چکین دے خام خان نشر کا او میجو دے پیغام دے نشر دو پاتا مائی و سلام.
ظاہر خان از تاسو پیغام کی دا نشر لپارا سونا خدا چی تاسو دا پیغام سبتول لپارا دا شکتوی غر تختلی وی نو زکا می دا تا نشر کو زکا چی غرون را باندی گران دی او خوند را کوی چی ورو خیجم دا غرون می هردو کی دی دا خاور می بدن دی بلزل تاسو هم کوشش کوي په پیغام کې د نشر وړ سره ولېږئ مننه بوي.
السلام علیکم نجیب امیر صاحب زروخان بنگشم د کوارټ نه بیا د نوی پیغام سره ستاسو او د ستاسو ټولو مینوالو ته ډیر مننه او سلامونه او بیا د سو شیرونه چرته لاړ شم ستاسو غمونه را سره وی خوب می ورک وی هر شپه می شوګیروي چې په کومه ورځ خفه شانتی دی ګورم بیا په هغه ورځ مې زړه لمبه لمبه وي. نجیب امیر صاحب دغه شعر دې ستا ته ډالۍ شي. ځان نه زیاته مې د ستا سره د مینه په ما غم وي خو په تا باندې دې نه وي. ما زروخان بنګش د مینې انکار مه کړه د ژوند لاره مې په تا باندې ښایسته وي.
زاروخان بنگش است از را لکه ده مقناطیس ده چی لحر خواه غمون زن ترکاگی. نو جوان پا دوم را غمونو نرزی پاسا جوان دوکڑا خواه خیول منزا او ده یارانو سر ده غار غطیشا غمون ده ورکشی زکه چی دیر کوی غمون هاگا زلون نجوریگی او زما سر اسپرلی استا گلون نجوریگی. د دې ونې پیغامونه هم دومره وو. د خبرونې وخت هم ختم دی نو خپل کوربه نجیب امیر ته اجازه ورکړي. خدای پامان.
نوی کورونا وایرس ناروغی علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه ور وړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس د مشال مرکه 19 پروګرام د دې اونۍ په خبرونه کې د پېښور پوهنتون د سیاسیاتو د علومو د څانګې د مشر ډاکټر عبدالرؤف خبرې اوري چې د خپل ژوند او کار په اړه له مشال ریډیو سره کړې دي. له ډاکټر صاحب سره ګل ایاز مرکه کړې ده او د خبرونه تاسو په تکراری توګه اوري.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو قدرمنو اوردونکو، د مشال مرکه کې تاسو کوربا ګل ایازم. څنګه تاسو معلومه ده، د مشال مرکه کې د پښتنو وتلو شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی ژوند او کار په اړه به له هغوی خولې واورو. نن راسره پر پروگرام کې د پښتنو سیمې یو وتلی شخصیت پروفیسر ډاکټر عبدالرؤف صاحب ملمدې. ډاکټر صاحب تاسو په پروگرام کې هر کله وایم
ډیره ډیره مننه.
ډاکټر صاحب تاسو کوم منګ کار او هغه ګورو، هغه یو پوره یو لوی فیرست را سره د مخامخ را سره پروت دی، خو کله زمنګ درنو اوریدونکو ته وایي چې تاسو کوم ځای سره تعلق لري؟
زما تعلق د مردان سره دی. مردان خار کې یو علاقه ده، په هغه کې زیږیدلې ما او الته کې مې سبق ویلې دی، او بیا د هغې نه پسته دی بیا مختلفو نورو ځایونو کې مې سبق ویلې دی، پېښور کې، اسلام آباد کې او لاهور کې.
په لومړني زده کړې لکه تاسو خپل علاقې نه کړې دي او بیا د پاکستان په نورو برخو کې تاسو پاتې شئ؟
جی، پرائمری سکول زمونږ خپل کوڅه کې یو سکول او گورنمنت پرائمری سکول، په هغه کې به مونږ پټاټ پاندې کې ناستو، هغه ځای کې مې سبق ویلې دی. بیا د هغې نه پسته یو بل هاي سکول، بیا د ایوب خان په ورځو کې کمپریهنسیو هاي سکول جوړ شي او په مختلفو ضلعو کې به یو یو سکول. نو په مردان کې دغه سکول، نو بیا د لسم جماعت ما د هغې نه پاس کړ، بیا د لسم مې د اسلامي کالج پېښور کې وویل، او سوار لسم میں بیا پا ایڈورس کالج پہ خبر کی ہوئے، او ایم ایم اے پا پاکستان سٹڈیز او پولیٹیکل سائنس کی دا پہ خبر پنتن نوکڑا، او ایم فل او پی ایچ ڈی میں بیا دا قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد نوکڑا، او دا عربی یو ڈپلوما چزما دا پی ایچ ڈی دا تھیسس دا پارا ما تا پکار ونو آغا میں بیا دا لاہور نوکڑا.
ڈاکٹر عبدالرؤف صاحب دا پیخور پہنتون کی دا وقت دا سیاسیات ہو یا دا پولیٹیکل سائنس سانگے مشر ہم دے، ڈاکٹر صاحب سنگا تصویر چھتا سو دا ٹاٹ سکول نا سبق شروع کو، نو سنگا محسوس سبوئی چھے استاد سو پا کم مقام باندی یہ اوز منگ پسیمو کی چھے سنگا خلق یو سوچ فکر لری ساسو دکار مانی بخوا منگ رازو خوک اغرا سر شریک کئی اغا احساسات اغا فیلنگز.
ایا صاحب زه خپل ځان زه خپل خوشبختی بولم چې ما ته دا توفیق ملو شو چې ما د دې هر سبا وجود سبق ویل، او ډیر به داسې خلک وي چې هغه ته کې دي شي په دې ټاټ باندې هم د سبق ویلو موقع نه وي ملو شوي او هغه به محرومه پاتې شوي. نو زه په دې باندې ډیر زیات شکر ادا کوم چې ما ته داسې استادان ملو شو چې په دغه هر حالت کې هغه مونږ ته سبق خود او مونږ یې د دې جوګه کو چې د ژوند باره کې څه سوالونه راپورته کو او د ژوند د تیرولو سما ته ګوره طریقه هغه زده کو.
ډاکټر صاحب زما پوښتنه دا وه چې تاسو په کوم وخت کې زده کړې کولې؟ نو کوم هغه وخت راوالو اتیایمه او اویایمه لسیزه کې تاسو زده کړې شروع کړې او اوس کوم موجوده حالات ته موږ ګورو نو تاسو زیاتره د زده کړو هغه چې دغه د سیاستو سره تړل شوی نو تاسو څه فرق ګورئ په پخوانی هغه کې او وسنی حالاتو کې؟
دا فرق داسې ظاهره خبره ده چې د وخت سره تبدیلې خو خامخا راځي.
بالکل.
نو په څه سیزنو کې خو زه چې ګورم دغه وخت چې د کوم دغه د 1900 چې کوم دغه د ورځې دي او بیا د نوي او بیا ورپسې نو په اولو کې خو د سیاسي ګوندونو د سیاسي شخصیتو ترمنځ یو سخت دریز او یو بل خلاف د احتجاجونو هم کول او یو بل او هغه د هغه یو سیاست چې هغه د نظریه تحت کېده بیا د هغه نه پس داسې ورځې رالیلې چې په دې سیاست کې د یو بل د زغملو موقع هم رالیله او سیاسي مشرانو یو بل ته ځای ورک سپیس ورک خو د بده مرغه نن سبا د یو څو کلونه درې څلور کلونه بیا واپس مونږه او مغه زړه طرف ته روان یو کوم چې د بدقسمتۍ خبره ده چې دا غینه مونږ یو پیره خلاص یو خو بیا هغه طرف ته روان یو.
لکه تاسو د هغه وخت اني شاهد يم یا تاسو خپل هم کتلی هم دي دې ته برازو خو زمون درنه ورودونکو لکه تاسو په شخصي ژوند کې هم هغه لري چې تاسو په د کوم کوم زینو کې پاتې شي دی لکه د خپل ملک د بهر نه جرمني کې یا د نور کوم ملکونو کې؟
جی زه ما چې کله زه په پاکستان سټڈی سنټر کې استاد وم په دغه ورځو کې ما د ایچ سی د پاکستان د هایر ایجوکیشن کمیشن دا اړه ما ته د پوسټ ډاک لپاره فیلوشپ ملاو شو نو زه جرمني ته لاړم او هغه ځکه چې ما نه هم یاشتې یو پروفیسر سره کار وکړ او په دغه دوران کې ما ته موقع ملاو شو لا چې د جرمني په یو سو یونیورسيټو کې ما د خپل موضوع سره متعلقه الټکی لیکچر ورکړل بیا دا غوښتل پس ما ته نور داسې موقع ملاو شو لا چې زه خپل کار په مختلفو کانفرنسونو سیمینارونو کې پیش کوم په هغه کې یو ترکی دی او په هغه کې بیا د شانتي یونایټډ کینګډم دی هغه ځکه ما خپل کوم کار او هغه ما پیش کړی شو نو دا غزینه ما
تاسو په سلواک پاتې شوی
تاسو پراګ ته هم راغلی مو سلواک چې سلواک ته اصل کې زما د پی ایچ ډی سکالرشپ شو هغه وخت کې د پاکستان کلچرل سکالرشپ وو نو سلوویکیا ته زما سکالرشپ شو پی ایچ ډی خو ما هغه زه هغه ته لاندم ځکه چې ما هغه وخت کې نوی نوی واده کړی وو دا راته مناسب نه ښکارېدل چې یاره
گران و تاسو ته
د خپل کورواله نه لریشم
نو تاسو دا ویل چې تاسو پراکټر راغلی یې
دا غي وجه داوه چې زما سوچ داوه چې پی ایچ ډی خو بزکو ما نو زه خو په 15 کال یا 30 کال یا 40 کال خو بزه بهر او زما کورواله اوس ګنا کړی دی چې هغه دې فوتن کی
صحیح. ډاکټر صاحب تاسو ټول عمر کتابونو سره تیر شبې دی اوس هم تیریږي دا چې کتاب چې تاسو وسه پوری احساس د ذهن او زینه چیرې دا کتاب هر وخت لکه تاسو خلکو ته خپل شاګردانو ته هم ریکومند کوي چیرې دا کتاب خامخه لوستل پکاري
تاسو دا غواړئ چې کم کتاب زو هم چې دا لوستل پکاري
او کم کتاب او کتابونو سره دا تاسو ډیر تاسو وسره ډیر واپس نه کیږي دا کنه
د لهاس سره زه چته یو کتاب چاته هم نشم ویلې هغه وجه دا چې زما د شاګردانو پس منظر مختلف دي نو زه دې ته ګورم چې زما شاګرد پس منظر څه دی او دا هغه مسله څه ده او دا هغه مسلې سره متعلقه چې بیا په هغه کې زمونږ مفکرینو یا غټو خلکو کوم خپل تجربات نه چور په کتاب کې لیکلي نو زه ورته هغه لکه تجویز کوم لکه مثال په تور باندې چې د کوم عمر طالب علمانو سره مخامخ هغه دغه د 15 کلن یا 14 کلن یا دغه د ټینیجرز والا کسان یا دغه نه پستا او په دې کې د خپل چاپیرچل په بنیاد باندې ډېر زیاتې مسلې وي نو او د دې سره هغه کسان چې کوم د مختلفو د خپل تعلیم نه پس مختلفو مسایلو سره مخامخ راځي نو زه عموما اغه ته یو کتاب تجسکم چې هغه د هندستان یو عالم دین مولانا وحید الدین خان لیکلی دی او هغه کتاب ورته تجویز کوم چې هغه کتاب وګوري.
د زده کوونکو پورې خبر راله ډاکټر صاحب، ستاسو څومره پی ایچ ډی چې کوم غدي او دغه شانې د تھیسیس شاگردان دي چې تاسو دغه نتیر شوی دی، او څنګه به هغه چې کله خپل د ډاکټریټ یا ډاکټری کړی د نو څنګه محسوسه کړی؟
زما خپل موضوع خو د سوشل پولیټیکل تھاټ وو، یعنی په پاکستان کې دنن چې دی زمونږ پاکستانیانو کې هغه مفکرین یا دانشورانو چې هغه د مختلفو موضوعاتو سره د هغه خیالات او تصورات سړي پدغه منځ کې یو عالم دین دی چې دا غنوم مولانا امین حسن اصلاحی دی، نو ما خپل مقاله چې دا هغه په هغه باندې لیکلې ده.
ښه، او څومره ستاسو شاګردان دي د پی ایچ ډی؟
دی وخت کې ما سره درې شاګردانو خو پی ایچ ډی مکمل کړی ده.
صحیح ده.
او درې شاګردان داسې دي چې دا غی خپل تیسس سبمیت کړی دي، او د یو پکې په دې را روان میاشت کې به داغه دفاع وشي، هغه د ټوبیکو اینڈ پالیټکس باندې هغه دا تیسس دي. او دغه شانتي تقریبا 15 کسانو ما سره ایمفل کړی دي، او 15 کسانو ما سره د ایم ای تیسس کړی دي.
ډاکټر صاحب، که تاسو موږ د مقالې یا د پبلیکیشنز کوم وګورو، ډیر لکه په انګریزي کې واستلګي رینج اف غدي موضوعات دي، مختلف دي. یو پکې چې کوم غته کیږي کوم وګورو د پاکستان لکه د سیاسياتو په برخه کې وګورو، نو یو موضوع تاسو دا پکې راخسته ده چې په پاکستان کې د سیاست کې د مذهب یا د مذهبي ګوندونو کوم رول دي. او بیا تاسو ته اشاره کړی و چې څنګه په 2000 کال کې د فوجي واکمن چې کله راغلي او هغه کې بیا مذهبي ګوندونه په واک کې راغلل، نو د دې هغه څو تاسو د تیم یا د هغه چې تاسو دا مقاله یا دا تاسو دا سیړنه کوله،
دا آرټیکل چې پبلش شوی دی، نو دا زما او زما د یو شاګرد یو ځای آرټیکل، هغه ما سره تیسس کړو، او هغه تیسس په دې بنیاد باندې چې دلته کې د ایم ایم ای حکومت چې دی هغه د الیکشن څنګه ګټلو، نو په دې کې موږ هغه مختلف عواملو باندې بحث کړی دی چې دا هغه په دې باندې نتیجه د هغه دار او خطله چې دلته کې مذهبي ګوندونو الیکشنو ګټل. پاکستان په تاریخ کې مذهبي ګوندونو سره د خلکو همدردی خوشته دی، خو د مذهبي خلکو ته هغه ووټ نه ورکوي، نو په دې وجه باندې هغه کې موږ هغه مختلف سیزونه کتلي دي چې پاره کې لکه مثال په تور باندې د افغانستان مسله شولا، لکه مثال په تور باندې یو وړه خبره وکړم لکه د سیمبل الیکشن سیمبل د کتاب سیمبل، نو هغه په کې مختل رول پلی کړی دی، یعنی دا ټولې خبرې چې دي نو موږ په دغه سیس کې لکه دغه کړی دي.
دا په هغه وخت کې دغه څنګه تاسو خبره وکړه چې د ډیر عوامل وو په د په سیاست کې د مذهبي ګوندونو د راتګ او بیا په واک کې د راتګ، او بیا کوم د ډاکټر صاحب د پاکستان او بیا په خصوصي توګه د خیبر پښتونخوا کې سیاسي د دې موږ ډاینامکس ته وګورو، نو دې کې تاسو څونه بدلون ښکاری؟ ځکه چې په خیبر پښتونخوا په تاریخ کې کوم وګورو د سیاسي حکومتونو، نو ټول مختلف راغلي دي که د صوبو د نورو صوبو موږ د سر مقابله کوو، نو هغه کې یو ګوند چې دی هغه په واک کې پاتې شوی، د دې وجوهات به سر کې دي ست نظر
زما په خیال باندې. دا خبره تاسو ډیره د اهمي خبرې طرف ته اشاره وکړه چې زمونږ د خیبر پښتونخوا د سیاسي حرکيات چې دي هغه د نورو صوبو نه لګ بدل ښکاری، لکه مثال په تور باندې دلته د دې موجوده پارټۍ نه علاوه دلته کې د تیز خلکو چرته په دویم ځل باندې یو پارټۍ ته ووټ نه ورکړي،
بالکل
او پاولی نیزل باندې په دې کې هغه پارټۍ ته دی ووټ ورکړ کوم چې د دې د الیکشن نمخ کې ورکړو. دا غي وجه شاید دا ده چې د دې خلک د دې اوسیدونکو چې دی هغه سوچ آزاد دی په نسبت د بعضی نورو علاقو چې هغه باندې د هغه د غټانو د هغه لینډ لارډز یا نور داسې عوامل دي چې دا غي سوچ آزاد نشي کول جی واکمن چي دي، نو یو وجه دا غټه دا چې د دې خلک د پاکستان د نورو علاقو په نسبت باندې آزاد دي. دویم خبره دا ده چې د دې خلکو کې سیاسي شعور هغه په نسبت د پاکستان د نورو علاقو مخکې راغلی دی. کومه وګورو نو خدای خدمتگار د بچا خان تحریک هغه زور دی چې په هغه وخت کې هغه د هندوستان د کانګرس پارٹی په شان باندې په کوسه کوسه کلی په کلی خار په خار باندې خلک منظم کړ او یو سیاسي مرکې بکېدلې او جلسې جلوسونه پاغې کې به الیکشن او پاغې کې به په هر ځای باندې به یو کس منتخب شو او هغه به خلک ځان سره بوتله. د پاکستان په نورو علاقو کې داسې قسمه شعور چې دی هغه نه دی راغلی. بلکې که زه دا ووایم چې غټه صوبه زمونږ چې د پنجاب پاکستان کومه غټه صوبه ده پنجاب، نو هغې ته مونږ وګورو نو په هغې کې هم د پاکستان د جوړېدو نه د یو څو کاله مخکې صرف یو عوامي سیاست راغلی دی، او نه د دې نه علاوه چې دی نو مستقلا هغه د بعضې مخصوص پارټو ماتحت پاتې شوی دی، خو زمونږ دا علاقه د دې نه بچ پاتې شوی ده.
ډاکټر صاحب، لکه تاسو کوم دا غره اول بم دی هغه سره تړلې یو بل غهم دی، تاسو نو مې پوښتنه ده چې تاسو مختلف سیمینارونه ورکشاپونه او کانفرنسونه ته هم تلی ویناګانې هم کړې دي، ازمات نظر نه یو تاسو هغه تیر شوی چې سخت دریزي اکستریمیزم اینڈ کاونټر اکستریمیزم، لکه د سخت دریزي او د دې د مخنیوي دې کې تاسو د یو انالیسس خپل څېړنه کړی و، نو تاسو زموږ په سیمه کې څنګه ګوري چې دا سخت دریزي افکار یا دا د دې کم اوریجن چې دی آیا هغه وسنې دی کنه دا د پخوانه په دې هغه کې موجود وو؟
د دې مسلې ته زه په دوه نظر ورته ګورم. یو خدا دا چې پخوانی که مونږ وګورو نو زمونږ په دې فکر کې په سوچ کې په کتابونو کې داسیز په سناسه حیثیت باندې موجود وو، او کله چې داسیز موجود وو نو بیا حالات داسې پیدا شو چې دغه حالاتو په بنیاد باندې دغې په وجه باندې دا خبرې مخې ته رالې. نو په دې وجه باندې زمونږ په علاقه کې زمونږ په سیمه کې د دې تعلق د هغه فکر سره هم دی کوم چې د پخوانه دلته کې په مذهبي کتابونو کې هم موجود دی او زمونږ د ثقافتي کتابونو کې او شعر و شاعرۍ کې هم موجود دی. او بیا د هغې نه پسته چې کله په دې سیمه کې د پاکستان د خیبر پختونخوا په چمګاوند کې داسې حالات رالل په 1970 کې، او بیا د هغې نه پسته نو بیا څو قوتونه د دې نه انکار نشو کولی چې څو قوتونه داسې چې هغه دغه چې کومې خبرې په مونږ کې موجود وي نو د هغه خبرو هغه خبرې مخې ته راوستلې، او مونږ هم په دې سوچو نه کړ چې آیا د دې نتیجه به زمونږ په مستقبل باندې سخیږي. نو په داسې طریقه باندې دغه سیزونه زمونږ په مخ کې رالل. زه خو په خپله یو طرف ته که علمي او فکري طور باندې دغه سیزونه داسې مخې ته رالل، زه د خپلې د مشاهدې په بنیاد باندې هم دا خبره کوم. لکه زه تاسو ته ووایم چې زما په ژوند کې ما په خپلې لیدلې دي چې په ماشومانی کې به د ښځو میلې لګې دی.
بالکل
دغه شانتې ما داسې مورېدلې دي چې په سین په غاړه باندې یا په چینو کې د ښځو د تګ دا یو عامه خبره
وه، ګودرته ګودر نه اوبه راوړل، او دا داسې قسم زموږ د دود او ثقافت کې بالکل دا
نه صرف دا چې اوبه راوړل بلکې که موږ وګورو نو زموږ په کورونو کې دننه بعضې وخت کې د بعضې انساني ضرورتونو د پاره دغه نه وو. نو په دې وجه باندې دغه ټولې خبرې زمونږ ما په خپله یاد شي چې زه یو داسې میلې ته تللی وم چې هغه د ښځو د پاره میله وه، د اختر میله وه. نو دا ټولې خبرې مو په سترګو په خپله لیدلې دي، او نن داسې وخت راغلی دی چې نن هماغه خلک دي هماغه علاقه ده زمونږه، خو د ښځې به هر وخت راتګ چې دی نو هغه ناممکن شوی دی. دغه سی به خلک به زیارتونو ته تلل، دا زنانه به زیارتونو ته تلل، او داسې هم ده چې دا ښځې به چې کله بهر وې نو سړو به پخپله د هغې نه بیرته کوله او لاره به او پوله به پرېښودلې چې زنانه به را روانې. لکه دغسې ما داسې هم کتلي دي چې په یو حجره کې یو زنانه رالله او هغې فردن یو سره لاس میلاو کړ، او د یو کس نه تپوس کو د هغه ټولې خبرې تپوس کو چې ستا هغه فلانی سره لانجه وه نو هغه څنګه وه، ستا فلانی سره وه نو هغه څنګه وه. دا ټولې ما په خپلو سترګو لیدلې، او نن داسې حال راغی چې د هغې نه بالکل الټا مونږه د ښځې سره چې کوم سلوک کوو نو هغه ستاسو د وړاندې دی.
تا اچھا دا خو ڈاکٹر ستا سے ډیر مهمه خبره ته اشاره وکړه او به خاص کر پزمن په سیمو کې آیا دې کې د ستاسو په نظر مانی دا به نور هم ژور کیږي او کنه دې کې به دا به بیر تخپل هغه عادي حالت تراشي او که عادي حالت ترازی نو آیا دې کې به د مبارزي څومره ضرورت وي د خلکو سوچونو او د غي د نظریاتو په بدلولو کې
واپس خوراتلی شي ځکه چې د انساني معاملات نو انسان چې معاملات د انساني معاملات چې کلوران شنو واپس جوړولو تم راوستي شي یعنی دا د خدای د طرف نه نه ده نو په دې وجه باندې زه خو په دې باندې مکمل زما یقین دی چې کدا موږ انسانانو ورانه کړې ده نو موږ انسانان به واپس جوړو خو څنګه به جوړو په دې کې بهرحال مختلف خبرې کیږي شي زما په خیال باندې دا مبارزه او د کوارشن علاوه دا یو فکری مبارزه ده نو په دې وجه باندې تر څو پورې چې دغه فکر کم فکر چې نن په موږ باندې حاوی شوی دی که هغه موږ فکری طور باندې د هغې مقابله ونه کړله نو دا ممکن نه ده چې موږ چرته د قوت په ذریعه باندې یا د فوج د اکشن په ذریعه باندې موږ هغې ته د هغې مخنیوی یو ضرورت ته دې خبرې دی چې موږ دغه ټولې خبرې راواخلو په هغې باندې فکری او علمي طور باندې بحث او مباحثه وکړو او دا خبرې منځ ته راولو چې دا خبرې چې دي نو په دې کې دا خبرې بهرحال د نقصان وړ دي او په کار نه ده چې موږ داسې خبرو خپلې کړو چې کوم نه موږ ته او زموږ چاپېر چلته نقصان رسي نو په دې وجه باندې دا فکری او علمي دا چې تر څو پورې موږ نه کړي نو دا بله لاره چې ده نو دا ګرانه
ده چې کامیاب شي ډاکټر صاحب اوس کو موجوده منګ کزوان کول ګورو نو په هغه کې استاس خپل د تجربې په بنیاد باندې تاسو ګرد نړۍ کې ګرځېدلې په هانو سره ملاو شي وي خپل تاسو په دې هغه کې یو مهارت دی نو څنګه ګوري په زمون په سیمو کې به په پښتنو په سیمو کې د ځوان کول کې څومره پټنشل دی او چې هغه څومره کولی شي چې په دې حالاتو کې خپل ونده یا خپل کردار ولوبوي او څنګه تاسو ته خبرې ته اشاره وکړه چې دا ناممکن خبره نه ده
زه په خپل د خپل د دې کول نه د ځوانانو نه زه نا امید نه یم او زما خپل تجربه دا ده چې د دې سیمې خلکو ته د دې ته چې لکه زه اوس مثال زه په تعلیم کې ما زه استاد ما او زما شاګردان دي زه هغه ته سبق خیم په کلاس کې ورته خیم هغه ته زه امتحان ورکوم هغه ته زه اساینمنټس ورکوم نو زما تجربه خپل دا ده چې سونه دې ځوانانو ته سونه سخت کار پاول شي نو دې اغمره هغه سخت کار کول شي لکه پدی کې پوتنشل ستاسو دا خبره چې پدی کې سونه پوتنشل دی پدی کې ډیر زیات پوتنشل دی دونه زیات پوتنشل لکه د بهر سرم کزه تاسو وېما چې په کومه یونیورسيټي کې زوم په هغه ځای کې زمونږ کوم خلکو د دې سیمې کوم خلکو زمونږ د خیبر پختونخوا د پاکستان خلک نو دا غي کارکردګي د نورو نه په هیڅ صورت باندې کم نه و بلکې په بعضو سیمو کې به دا غي سیوا و نو په دې وجه باندې دې کې زما د جنریشن زما د کول دازي مواري جوړيږي چې زه دې نوې کسانو ته په دې باندې دې له توجه ورکم دې باندې زه کار وکم دې ته سخت نه سخت کار پاواله کوم او دا غي ته بیا ته پوسو کوم او خو دې یوازې دا نه چې سخت کار ورته پاواله کوم بلکې ور سره دا هم اغي ته زویما دا هم پکار دي چې هغه ته زه دا خبره هم په ذهن کې کینم چې دا زما کومه سختی ده نو دا اصل کې ستا خیر خایدا که دا زستا د خېګړې لپاره کوم نو که چرته موږ په داسې طریقه باندې د خپل ځوانانو سره خپل تعلقات جوړ کړل نو امید ده چې دا ځوانان به زمونږ مخکې لاړ شي
ډاکټر صاحب لکړوال د قبایلی سیمو ته هم راشو په خیبر پختونخوا ور شامل شوي که په سیاسي د هڅه لري وګورو د ټول نظام یې ورلا یو حساب سره دا غوي چې کوم د قبایلی ځلو کوم سیمې وي دا غي نظام یو نو آیا د دې تاسو څنګه ګوري چې دا په خیبر پختونخوا ور شامل شوي د سیاسياتو د څنګه د مشر په حیث مانی دې ګام د څنګه ګوري او تاسو څنګه ګوري چې په راتلونکي کې آیا دا به هغه د حکومت کوم وای چې قامي دایره کې د شاملولو لپاره یو هڅه ده نو آیا هغه کې به دا بریالي شي او کنه
سما خلل چې دا قبایلی سیمه کوم چې اوس شامل شولې دا د دین مخ کې شاملې ده پکارو
ښه
منګه چې کله د دنیا یا د قومونو پرمختګ ته ګورو نو په هغه کې څه خبرې داسې دي چې د هغې نه مونږه استفاده کولی شو. او زمونږ دا سیمه او زمونږ دا خلکو له پکار دادی چې مونږ هغه طریقې ته وګورو او هغه طریقې باندې روان شو، تر هغه وخته پورې چې هغه زما اخلاقو ته، زما کردار ته، زما دین ته او زما جسمانی او زما نور دغه ته نقصان نه ورکوي. نو په دې وجه باندې هغه ټولې خبرې خپلولو کې څه قباحت نشته، خپلول یې پکار دي. په دې وجه باندې دا د قبایلي سیمو د مین سټریم سره د راوتلو فیصله دا دغه طرف ته یو سټپ دی، لکه دا آخري اقدام نه دی، بلکې دا د اقدام طرف ته
لومړی ګام دی،
یو تګ دی، لومړی ګام دی. او طریقه مونږ له دا پکار ده، زمونږ خلکو ته، زمونږ د پښتنو ته طریقه دا پکار ده چې زه د شخصیاتو نه په ځای باندې زه ادارې جوړې کړم، ځکه چې دنیا نن چې کومه ترقي کړې ده هغه په شخصیاتو سره سره په ادارو جوړولو باندې ترقي کړې ده. نو زما په خیال باندې د دې قبایلي سیمو دې طرف ته راتګ دا د ادارتي طریقې ته یو لاره ده، او په دې کې به خنډان ډېر راځي، ځکه چې د دې سره به د ډېرو داسې خلک وي چې د هغې مفادات، د هغې انټرسټ به د دې پر ضد وي. نو په لاره کې به هغې یا په پوهه یا په ناپوهه باندې به خنډونه هم راولي، خو مونږ له دې هر څه باوجود هم دغه طرف ته تک پکار دی.
ډاکټر صاحب، تاسو یو ډېر غوره خبره وکړه چې هغه قانونو پرمختګ کړی چې د شخصیاتو پر ځای ادارې پیاوړي کړي دي، نو زموږ په سیمو کې بیا څنګه کولی شي پښتانه که هغه په واک کې دي او هغه که واک نه بهر دي، نو هغوی څنګه کولی شي چې په دې کې خپل کردار ولوبوي؟
لومړنۍ خبره خو دا ده چې دې کې څه په خپل سوچونو باندې د لږ غور وکړي چې دا څه سوچونه زمونږ دي، او په هغه سوچونو سره مونږ که وای چې هم دې سره د مونږ ژوند تیر کړو نو داسې ژوند نشي تیرېدی. دویمه خبره دا ده چې چونکه دا زه د سیاسياتو یو طالب علم او د سیاسياتو سره مې عمر ده، او په دې علاقه کې په دې سیمه کې چې کومې شخړې په هغه کې یو وجه زما په نیز باندې هغه د پښتنو هغه د ډیورن لاین د دې طرف نه دي او که هغه طرف نه دي، هغه دا خبره نه تسلیمول دي کوم ته چې مونږ نېشنل سټیټ وایو. یعنی نېشن سټیټ چې کوم کانسپټ د وېستفالیا نه پس راغلی دی او دنیا خپل کړی دی، دا ښکاری چې پاکستان زمونږه علاقې پاکستان او افغانستان دا هغه سیمه ده په دنیا شاید چې بل ځای نه وي، خو که وی او ماته پته نه نو په خپل ځای، خو بهرحال دا په هغه سیمو کې شامل ده کوم چې اوس هم لا د نیشن سټیټ باندې سوال لري. نو ښه دا ده چې زمونږ خلک د دواړو طرفو ته هغه دې خبرې ته داسې اومني چې دنیا اوس نیشن سټیټ طرف ته تللې ده، او هغه نیشن سټیټ که مونږ قبول کو نو په هغه کې د دواړو طرفو ته د خلکو خواله ده، ښېګړه ده،
ځکه دا غو په ګټه باندې تمامېږي. ډاکټر صاحب، د پروګرام د پای شي به هم دي په اخره کې زموږ د پښتنو سیمو بیا ځوانانو د لپاره تاسو څه پیغام لرئ د بهیسته یو د مشر او د یو دانشور او د زموږ د وتلو شخصیتو په هغه کې تاسو راځئ، نو څه پیغام لرئ تاسو؟
زه به دا ووایم چې زه د یو پروفیسر یم او د پښتنو په علاقه کې د پېښور پوهنتون یو پروفیسر یم. زه د خپل چاپېریال نه خپل ځان نشم بیرته ساتلی، زه په دې ټولو سیزنو باندې د یو پښتون په حیثیت باندې او د یو استاد په حیثیت باندې سوچ کوم. نو زما سوال دی زما د خپلو شاګردانو ته چې زمونږ هر څه حالت دی، تیر او دیر څلوېښتو کالونو چار حالت ته مونږ رسیدلی یو، نو د دې حالت نه دراوستلو لپاره مونږ دې په بل چا باندې تکیه نه کوو، دا حالت به مونږ هم په خپله بدلو، او ګیلې او شکوې د دې نه هیڅ نه جوړېږي. دا ځوانان دې راپورته شي او پخپل دې خپلو مسلو باندې سوچ او فکر وکړي، او بیا دې پښتانه مشران او د دې چې کوم استادان دي هغه دې راجم شي او د دې لپاره دې لار روباسي. نو دا د بهر دنیا ته قتل یا ګیلې او شکوې د دې نه هیڅ نه جوړېږي، بس خداده چې موږ د نن خپل کار شروع کړو.
ډاکټر عبدالروف صاحب ډیره زیاته مننه چې د مشال رادیو په دې ځانګړي خبرونه کې تاسو موږ سره برخه واخیستل. تاسو نه ډیره زیاته مننه.
ډیره ډیره مننه.
د مشال رادیو کډمن او درکو هم دې سره د مشال مرکه په هم دې زاران غاړو خپل قربا ګلیاسه اجازه ورکړي. پلو لوی علامه سپارم.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.